سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوي د مشالي دو د نه سات خبرونو په دوه مګړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم په دې ګړي کې درته د خیبر پښتونخوا د استادانو اتحادی د تعلیمي ادارو په اړه باندې کوم احتجاجو د هغه د ختمولو اعلان کړی او د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې په دې هېواد کې د تیرو کلونو په نسبت اوس بېروزګاري زیاته شوې او دارنګه په قبایلي سیمو کې د مځکو په سر د لانجې په اړه باندې رپورټونه لرو او په پای کې درته اونیزه خپرونه د مشال ترنا لاندې وړاندې کوو. په پایل د دې وخت له خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا سرکاري سکولونو او کالجونو استادانو اتحادیې مشر وایي چې له حکومت سره د تړونو وروسته احتجاج ختم کړي. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس د واکسین مرکزونو کې نن یوازې د هغو کسانو لپاره ځانګړي کړي چې پوره واکسین نه وي سوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په افغانستان کې د نجونو په ګډون د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو او کالجونو د استادانو اتحادیې مشر جمشید خان وایي له حکومت سره تړونو وروسته احتجاج ختم کړی دی. د صوبې استادانو زده کوونکو د سپتمبر له دوه منیټې راهیسې احتجاج پیل کړی او تور پورې کوي چې حکومت غواړي سرکاري کالجونه شخصي کړي. جمشید خان پرون مشالې ډیټول چې له حکومتي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته د احتجاج اوس ختم کړی دی.
اریک د لیکلې شي ورته چې تاسو ته کوم حکومت ارادي نشته او په فرصت کې حکومت ارادي وی هم د اسوسییشن د کنسلټیشن نه بغیر به تاسو قدم کوم نه پورته کړی. موږ تاسو په اعتماد کې اخلو یعنی اسوسییشن دا غیر پس پاتې قدم پورته کوو. موږ په دې باندې مطمئن یو.
د تعلیم په برخه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش د سپتمبر پر 14 نیټه اسمبلی ته ویل چې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو هیڅ پلان نه لري. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د واکسین مرکزونو کې نن ورځ یوازې د هغو کسانو لپاره ځانګړي کړي چې پوره واکسین یې نه وي سوي. د وایرس مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر نن په یو بیان کې ویلي چې څلور واړه صوبو ته امر کړی چې د اتوار ورځ دې یوازې د هغو خلکو لپاره ځانګړي کړي چې د واکسین دوه مستن وهي. مرکز زیاتوي چې هغه کسان چې د واکسین د دوه مستنې وخت یې پوره سوی په موبایل ټلیفون د پیغام ترلاسه کولو بغیر دی د واکسین سینټر ته ورسی او دوه مستند د ولګي. د حکومت شمیرو له مخې په دې هیواد کې څلور اویا میلیونه کسانو واکسین لګولې چې پکې څلور 50 میلیونه کسانو یو او 40 میلیونه کسانو دواړه ستنې لوهلې دي. د کورونا مخنیوي مرکز نن په ټویټر باندې لیکلي چې په تیر شوه ورځ کې وایرس یو اویا کسان وژلي او 2500 ناروغه کړي خو په تیرو څلور ساعتونو کې 1410 کسان له ناروغي جوړ شوی هم دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په افغانستان کې د انجونو په ګډون د ټولو ښوونځیو پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. د سازمان د افغانستان څانګې مشر سیمارچ پرون په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغان انجونو په شمول د ټول ماشومان لپاره ښوونځي بیرته پرانستل سي. د داسې وخت د ښوونځي پر خلاصېدو ټینګار کړی چې د شنبې پر ورځ په افغانستان کې یوازې د هلکانو ښوونځي پرانستل سو. د طالبان لخوا یوازې د هلکانو د ښوونځي د پرانستلو په تړاو اعلامیه پر ټولنیزو رسنیو خبرګونونه راوپارول ځکه چې په بیان کې د نجونو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل سوي. د شنبې پر ورځ د باختر خبري اژانس چې د ګړی د طالبانو د ادارې لخوا مخته وړل کېږي د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په اړه لیکلي چې د نجونو ښوونځي به هم ژر پرانستل سي. د اګست پر 15 سرټا طالبانو لخوا پر افغانستان تر قبضې وروسته ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې دي. لاغ وروسته چې امریکا ومنله چې له افغانستان د ځواکونو تر ایستلو څو ورځې مخکې لس بې ګناه ولسي وګړي وژلي د بخښنې نړیوال سازمان دا لومړی مثبت ګام بللی دی. سازمان ویلي امریکا باید اوس د پیښو بشپړو شفافو او بېطرفه پلټونو ته هوډ وښیي. د لندن میشت سازمان د کړکیچ د چارو لوړ پوړي سلاحکار برین کاستنر د سپتمبر پر 14 نیټه ویلي چې د امریکا لخوا د اعتراف د کابل د وژنو په لړ کې د احتساب په برخه کې یو مهم ګام دی خو د په خبره نور هم ډیر ستسته چې باید وسی. د امریکا فوج د مرکزی کمانډانی په پلوټونو کې معلومه شوی و چې د اگست 9 ډرون برید کې یو مرستندوی کارکونکی او دغه د کورنۍ 9 کسان وژل شوی ول. شغلی کاستر ویلي چې هر هغه څوک چې قربان دي د مجرمانه کړنې شکتی باید په عادلانه محکمه کې سزا شي. د پوینا د وسوسو کسانو کورنۍ ته باید بشپړ تاوان ورکړل شي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم نن له بنگلاديش سره وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د 19 کلونو ټیمونه ترمنځ 15 یو ورځنۍ لوبه د سپتمبر له 10 پیل شوه چې لومړی درې سره سر په سر بنگلاديش وګټلې او څلورمه د جمعې پر ورځ افغان ټیم وګټله. تمه ده چې لدی لوبي ورسته به د افغانستان د نونس کلونو ټیم د بنگلاديش په وړاندې یو څلور ورځنی لوبه هم وکړي. خبرونه پای تاسو خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې د جننو ریپورټونو تر څنګ دا مهم ریپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا د کالج استادانو احتیاطي چې د سرکاري تعلیمي ادارو د شخصي کولو د تور پر اساس د حکومت پر ضد احتجاجونه کول، اوس یې تر مذاکرات وروسته د احتجاج لړۍ ختمولو اعلان کړی دی.
حکومت داسې څه ارادې وې چې هغه په مونږ باندې منکش شوې وې، خو د حکومت زموږ سره مذاکرات وشول او هغې د دې ادونه په شار شو، لهذا موږ خپل احتجاج ختم کړی دی.
د پاکستان شماریاتو اداره وایي چې په دې هیواد کې د تیرو کلونو په نسبت بیروزګاری زیاته سوې. هم په دې اساس اپوزیشن ګوندونه پر حکومت تنقید کوي.
ډالر دا د پاکستان د تاریخ په اوچته سطح باندې او اشیای خوردنوش کې د هفتو او د ورځو په حساب سره اضافه کیږي، نو بیروزګاري خو بسیوا کیږي.
په قبایلي ضلع کې د مځک پر سر لانجې زیاتې سوې. کارپوهانې جویلت هغه قبایلي مشران هم یادوي چې دغې شخړو په حلولو کې د منځګړو رول لوبوي.
چرته د سموکو په سر باندې دغه لنجې راپورته کول ختم شي، نو بیا خو کم د منصفۍ کلچر دی هغه ختم کیږي. صفی باندې تقریبا د یو فارق نه 500,000 نه واخله 100,000 روپۍ پورې لګي.
او د خبرونه په پاکی ونې ځخ خبرونه د مشال ران لاندې هم وړاندې کوو. پایلم د خیبر پښتونخوا د استادانو له احتجاج کوو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په صوبه کې سرکاري کالجونه شخصي کولو پریکړه نه ده کړې. دا لاغ وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو د پروفیسورانو او لیکچرارانو اسوسیشن په ټوله صوبه کې مظاهرې وکړې او په ایوان کې اپوزیشن غړو هم له حکومت وضاحت وغوښتی. د سرکاري کالجونو د ښوونکو تنظیم مشر جمشید خان مشالډو ته وویل چې حکومت ورسره په دې لړ کې لیکلې معاهده کړې ده. دا وخت په صوبه کې د 300 زیات سرکاري کالجونه دي. نور تفصیل له ګلایا ساورو.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو د پروفیسورانو او لیکچرارانو اسوسیشن مشر جمشید خان وای د صوبای حکومت سره له مذاکرات وروسته خپل احتجاج ختم کړ چې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو پریکړه واپس واخسته. جمشید خان دا خبره د سپتمبر پر 13 له هغې وروسته مشال اړو ته وکړه چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن غړو په ایوان کې تحریک التوا جمع کړو او له حکومت یې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو په اړه پوښتنه وکړه. تر دې مخکې د سرکاري کالجونو صوبایي تنظیم او زده کوونکو د سپتمبر پر 2 په ټولو ضلعو کې مظاهرې وکړې او له حکومت یې په سرکاري کالجونو کې د بورډ آف ګورنرز جوړولو پریکړې واپس اخستو غوښتنه وکړه. د سرکاري کالجونو ښوونکو تر 2 پورې د کلاسونو بایکاټ هم کړی وو. د سرکاري کالجونو د ښوونکو سازمان مشر جمشید خان وایي صوبایي حکومت ورسره لیکلې معاهده کړې چې سرکاري کالجونه به نه شخصي کوي.
حکومت داسې اراده وی چې هغه په مونږ باندې منکش شوې وي، خو د حکومت زموږ سره مذاکرات وشول او هغې د دې ادونه په شار شو، لهذا موږ خپل احتجاج ختم کړی دی. موږ مطمئن یو زموږ سره اګریمنټ شوی دی، هغې مینټس موږ د ریټرن ډاکټر شوي دي، اپروډ مینټس دي. هغې کې دا لیکلی شوي چې داسې څه قسم د حکومت ارادې نشته او که فرض کړه د حکومت ارادې وي هم د اسوسیشن د کنسلټیشن نه بغیر به داسې قدم کوم نه پورته کوي. موږ به تاسو په اعتماد کې اخلو، یعنی اسوسیشن د هغې نه پس به داسې قدم پورته کوو. موږ په دې باندې مطمئن یو.
جمشید خان دا هم ویل کچری حکومت لخپل خبری په شاشو نو راتلونکي لپاره به لای عمل جوړوي. دا وخت په خیبر پختونخوا کې ل 300 زیات سرکاري ډیگری کالجونه دي. صوبایي حکومت د روان مالی کال بجټ وړاندې کول پر مهال ویلول چې سلويخ کالجونه به جوړوي او یا به د ډیگری کالج حیثیت ورکوي. په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن پیپلز ګوند غړي احمد کریم کندی د سپتمبر پر 13 مشال لته ویل چې د جانزیب کالج سیدو شریف ته د ډیگری حیثیت ورکولو تجویز اندېښمن کړي ول، خو په ایوان کې حکومتي غړو د دې وضاحت کړی دی.
د 300 کالجونو کې تقریبا 190 کالجونو داسې دي چې کم کې بی ایس کورس پر اړ دي، هغه کې 800 ڈپارٹمنٹ مطلب نو ہلتا سر کے بیسیکلی چکم دا کالج دی آگے کی دا بی ایس چھ ٹوٹل خرچہ راضی تقریباً سلور کالو 15-16,000 روپے راضی پر اسٹوڈنٹ مانے 15,000 بیس ہے خوکدا پرائیوٹائز سی یا یونیورسٹی تلاش سی مطلب یونیورسٹی کے آگے مانے تقریباً 4-5,000 روپے پورے خرچہ نارمل راضی پر سیمسٹر کے سوری سیمسٹر نہ پورا دے بی ایس کورس کے نو ویلو مقصد بیسیکلی تک اوچے مونگا ہوئی دے غریب اسٹوڈنٹ آنو تھا دا تکلیف جو نشی نو دا سمونگا پور تکڑا او پر انہوں ایڈوائزر سے دا پر دیر ڈیٹیل کے
د لوړو زده کړو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش مشال رډیو سره پر دې موضوع خبرو کولو ژمنه وکړه، خو وروسته یې ټلیفون ته ځواب ورنکړ. خو تر دې مخکې د سپتمبر پر 18 د اسمبلی غونډې ته په وینا کې یې ویلي ول چې صوبایي حکومت د سرکاري کالجونو شخصي کولو پریکړه نه ده کړې او ځینې عناصر دې مسلې ته سیاسي شکل ورکول غواړي. د لوړو زده کړو محکمې پریکړه کړې چې د سوا جانزیب کالج حیثیت په خپل ځای وي او د فیسونو او نوکریانو کې به بدلون نه کوي. د دې ترڅنګ د صوبایي حکومت بیان تر مخه په قبایلي ضلعو کې په سرکاري کالجونو کې 209 ښوونکي ګمارل شوي دي او په هغه سیمو کې تعلیم ته زیاته توجه ورکړې ده.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هیلی
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پا پاوکم یو بجا
پام کوا
په یو نیمه بجا
هارون بچا هنری غړی
په دو نیمه بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیمه بجو
د مشال په نوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمه بجو.
د رواني غړي په دوه نیمای کې درته د مشال ترالاندی بحث هم لرو او سم د پاکستان په اړه یو ریپورت. په پاکستان کې د حکومتي شمیرو لمخې د تیرو کلونو په مقابله کې اوس بیروزګاری زیاته شوې ده. د دې هیواد د شماریاتو محکمه وایي چې په 2013 او 2014 کال کې د بیروزګاری اشاره 15.8% وه چې په 2013 او 2019 کال کې هم دا کچه 6.9 ته رسیدلې وه. ادارې دا شمیره په خپل نوي ریپورت کې ورکړې دي. د رپورت لمخې تر ټولو زیات بیروزګاره خلک په خیبر پښتونخوا کې دي. په دې اړه له پېښوره د شبری جان رپورت ور.
د پاکستان د شماریاتو وفاقي ادارې په ملک کې د بیروزګاری په اړه د سپتمبر په 18 خپل نوی رپورت خپور کړی دی چې تر مخه کال 2018-19 کې د بیروزګاری شرحه 15.8% وه او کال 2018-19 کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو وروسته دغه شرحه 6.9 ته ختلې ده. دغه شمیرې ښایي چې ټولو زیاتو بیروزګاری خیبر پښتونخوا کې ده چېرته چې د 13 کالو راسې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او دلته د بیروزګاری شرحه 10.3% ده. د ټولو کما سند صوبه کې 0% ده. د دې د وجوهاتو په اړه پیښور پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې ډاکټر زلکت خان وایي چې وړاندې نه د پاکستان معیشت کمزور دی ولې بدمنه او اوس کرونا وبا نور هم حالت خراب کړل.
مونږه پاور شارټیج وګوره زمونږه انډستریلایزیشن وګوره روزانه په مختلف مافیاز په وجه باندې په ملک کې شارټیجز د مختلف شیزونو خاص کر د فوډ آیټمز راځي. که تاسو وګورئ نو زمونږ کی پیبل خصوص هر وخت په حالت جنگ کې امن و امان زمونږه د صوبې خراب دی او د هغه په وجه د کووډ نه مخکې هم زمونږه د صوبې کې انویسټمنت ریټ چې کم دی هغه ډیر زیات کم شو او ډیر کارخانه چې کم وي انویسټرز خپل انویسټمنت چې کم دی نو هغه یا نورو صوبو ته پنجاب یا سندھ ته منتقل کو بلکې بنگلاديش او نورو دوبای وغیرہ ته هغه خپل انویسټمنت چې کم دی هغه منتقل کو.
پارلیمان کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونه وایي چې کوم خلکو د کروڑونو نوکرو خبرې کولې هغه ګڼ شمېر خلق بیروزگار کړل. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي غړي او صوبایي ویاندا سمر هارون بیلور وای
کوئی باتیں خود ہی ڈیرے کڑے وے کنا دی بی ڈیو چیز ہم سو فول پروف پلان دے ہوں 90 ڈیز کے بعد تاس تا ویزیبل چینجز کرا کو 50 لاکھ کورنا بجوڑو ایک کرون نوکریاں نے بور کو الٹا دی لگیا دی اشتا خلق ہم نوکریاں نو نو کا گی بیسیکلی دا مسلط شوی یو حکومت دے غیر عوامی خلقو والا نو دی اخپل بورڈ رومز کے صرف دا سے پالیسیز جوڑے چکم دی لیفٹ رائٹ چکم مافیاز دی اگے تا دے کے فائدہ
دا. جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد خان وای چې د حکومت ناهلی هم د دې خپل سرکاري رپورت پر ډاګه کړه.
دا رپورت چې سرکاري رپورت ته مبني بر حقیقت ته ډالر د پاکستان د تاریخ په اوچت سطح باندې پټرول او ډیزل د پاکستان د تاریخ ته ټول نه اوچت ریټ باندې بجلی ګیس فی یونټ اوچت ریټ باندې ادویات به انتها ګرانی او اشیاء خوردنوش کې د هفتو او د ورځو په حساب سره اضافه کیږي نو بیروزګاری خو بسیوه کیږي. د پاکستان د تقریبا 40 لاکھ خلک هر کال دا روزگار قابل کی اغید پر روزگار نشتره خو هشته چې کم روزگار او بے روزگار شول نو دا یو عوام دشمن حکومت ته دی معیشت تباہ کو دی لا صرف قیمتونو اضافه قرضې اغستل او ټیکسونه لګول د دین علاوه بل سکار نه ورزی.
ولی پدېړمو چې کله خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملې غړي او د پارلیماني چار مشیر فضل الله نه او پختل نو دی مشال لیړو ته ویل چې کرونا وبال وجه ټوله دنیا کې بے روزګاری سیوا شوې ده او دا چې د دی حکومت دا سے منصوبے پیل کر دی چې زر بد بے روزگار ستونزا کم کړی
دی سمر انڈسٹری مونږ ته پریخي وی دی سمر ڈپارٹمنٹ او سمر مخکمې وی چې هغه په مستحکم وی په مالی تور باندې خزانه خالی باقی بے روزگاری چې دا تاسو پتا چې کم زهر دا کو پای مرس ایجوکیشن چې کوم دی مونږه او یا تیا زرا ټیچر چې هغه مونږه په بیل باندې برتی کو انڈسٹری زون په ملتان کې جوړیږي لوخار کې جوړیږي سوات موټرې چې کوم مونږه جوړه تا
دا پاکستان دا شماریاتو ادارے شمیری خائی کہ ټول پاکستان کے دسڑو د بے روزگار شرح 15.9 تا اور د زنانو د بے روزگار شرح 8.3% ترسے دلے دا. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ترسنگ سے دا سحر لنهو دا ما خام ترش پگو.
د جنوبی وزیرستان په وانه کې د سپتمبر 14 نیټه د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې پر سر په جګړه کې دوه کسان مړه او نور درې زخمیان شوي ول. تر دې لمخه د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په تورمنګ دره کې هم د مځکې د ملکیت پر سر لانجه کې اوه کسان وژل شوي او 14 ټپیان شوي ول. دا په داسې حال کې ده چې حکومت خبري ضلع په خیبر پښتونخوا اورګډي کړي دي او د ملاکنډ په بیلابیلو سیمو کې د مځکو د ریکارډ جوړولو کار پیل کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د مځکو پر سر د لانجو او تشدد وجې څه دي؟ په دې اړه شاهین بونری دا رپورټ جوړ کړی دی.
د سیمې ولسی مشران، وکیلان او د چارو شنون کې وایي چې د ځمکو د ملکیت په سر اختلاف وړاندې همو او اکثر با جګړې د جرګو مرکو له لارې هوارې شوې، خو په تیرو څو کلونو کې د سیاسي بېقرارۍ، بدامنۍ او د یو فعال نظام د نشتوالي له کبله د ځمکو په سر د تشدد پیښې نورې هم ډېرې شوې دي. د جنوبی وزیرستان یو ولسی مشر ایاز وزیر وایي چې د کله نا قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې دي، د ځمکو په سر لانجو بیا سر راپورته کړی دی. نوموړی وایي په ډېرو سیمو کې دا رقم جګړې ریاستي ادارې د خپلو ګټو لپاره کاروي او حکومت تر اوسه د یو متبادل نظام په عملي کولو کې پاتې راغلی دی.
خو
په پیښور پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې په تیرو څو لسیزو کې د نصاب او میډیا په وسیله تشدد ته ډېره وده ورکړل شوې ده. په حکومتي پریکړو کې د ولس برخه لږه ده او سیاسي او اقتصادي بېقرارۍ د ټولنې جوړښتونه اغېزمن کړي دي. نوموړی وایي حکومت په ملکنډ کې د ځمکو د ریکارډ جوړولو کار پیل کړی دی، خو په دغه کار کې ولسی او قومي مشران نه دي شامل چې په نتیجه کې د تشدد او تربګنۍ پیښې رامنځته کیږي.
یو نسل نه بل نسل تا چې کم انتقال شوی دی نو دا په انفارمل طریقو شوی دی، اوس دا غیر ریکارډ جوړیږي. نو هغه کې مختلف نسلونه د خپل تیر نسلونو د بعضې فیصلو سره اتفاق نه لري. نو دې عمل لپاره پکار داوا چې دا فارمل چې کوم میکانیزم دی، یعنی د بیوروکراسي دا د دې لار نه می اختیار شوه او اوس چې کوم قانون سازی د الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن 2017 اکټ راغو، 2018-19 په مختلف شبو کې راغو، رومبه دا راغلی دی د ډیسپیوټ سیټلمنټ اول شوه دی او بیا د هغه سیټلمنټ په نتیجه کې د ځمکو ډاکومنټیشن شوه دی. دا مسایل به کم وي.
په شمالي وزیرستان کې خبريال او شنون کې گوهر وزیر بیا د جګړو ذمہوار د ځمکې د ریکارډ نشټواله او د منصفه نظام بولی. نوموړی وایي حکومتي ادارې کمزوري او غیر فعال دي او د منصفه روایتي نظام دومره ګران دی چې هر یو وګړی ترې ګټه نشي پورته کولی.
په دې کې بیا خاص کر ځینې مشران وځو دا وایم چې هغه هم مولاوستي ځکه چې هغه دغه کاروبار دی کچرته د سمکو په سر باندې دغه لنجې راپورته کول ختم شي نو بیا خو هغه دلته چې کوم د منصفۍ کلچر دی هغه ختم کیږي. یو منصفی باندې تقریبا د یو فارق نه د 15 لکو نه واخله 10 لکه روپۍ پورې لګي، نو د دوی کاروبار ورسره تړلی دی. بل طرف ته مونږ وګورو نو هغه ریاست د انضمام نه وروسته هم ریاستي ادارې په دې سي کې مخلصې نه دي. کنې دلته که ریاست وغواړي نو دغه د مځکې لانجې ختم کېدای شي، ځکه چې هر چا ته خپل پوله خپل برید معلوم دی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په قبایلي ضلعو کې د شخړو د هواري لپاره تیر کال د الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن اکټ په نوم یو قانوني مسوده منظوره کړې ده، خو دا قانون تر اوسه په سمه توګه عملي شوی نه دی. د پېښور های کورټ وکیل او د قانوني چارو پو سنگین خان اډوکیټ وایي چې په دې قانون کې ډېر ابهام دی او د ولس خوښي او مشورې ته پکې ډېر ځای نه دی ورکړل شوی.
نو دا وی کول هم اختیار سی او نه گورنمنت پر او هاری او گورنمنت ته فرض کو تا نه گورنمنت ته کپیا راځي نه یو په خپل ممبر شاملون چې دیم د ای ډی آر خلاف چې کم دا اصل کول دا غو نو اغي باندې خلق سوالات چې کرو چې یو فیصله وشي نو د دې کې بعد اصل دا غي پروویژن نو هغه خبرین لا د شوی ندی لا سر سره سیدری ندی نو دی لپاره کار دا دی چې یو واضح قانون د کریډیاری چې هغه خلکو ته مخې ته راولي.
دا یادونه ورده چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو قامونو او خیلونو ترمنځ د ځمکې په سر له مودو راهیسې لانجې را روانې دي چې په نتیجه کې یو شمیر خلکو ژوند بایللی دی. بلخوا حکومت وایي چې په ټوله صوبه کې د پټوار د نظام په کمپیوټري کولو او د ځمکو د ریکارډ په جوړولو کار کوي چې ورسره به د دې لانجو د هواري لاره پیدا کړل شي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال لګول شوي محدودیتونه له هغه وروسته لا زیات شوي چې طالبانو افغانستان نیولی. په دې کې زیات شرایط د پاکستان لخوا لګول شوي دي. د چمن پر پوله بولدک ولسوالۍ ته د اوښتونکو خلک وایي د پاکستان حکومت دې ګام هغه په زرګونو خلک اغېز وبخښي. د چمن پر پوله بولدک ولسوالۍ ته اوښتونکي خلک وایي د پاکستان حکومت دې ګام هغه په زرګونو خلک اغېزمن کړي چې هر ورځ له چمنه د افغانستان سپین بولدک ته په مزدوري پسې ځي او ماښام ستنې شي. د بلوچستان حکومت وایي دا مسله سته خو واک د وفاقي حکومت دی او هغوی په دې خبره کولای شي. بوروار کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان حکومت د چمن پر پوله نه یوازې د تګ راتګ اجازه د دې سیمې تر خلکو محدود کړي، بلکې د هغوی د اوښتو او راوښتو لپاره یې وخت هم محدود کړی دی. د پاکستاني حکومت دې ګام هغه په زرګونه خلک متاثر کړي چې هر ورځ له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ته ځي او ماښام ستنېږي. دوی وایي سرحدي دروازه سهار 8 بجې خلاصېږي او مازیګر 4 بجې بیرته بندېږي. د چمن یو اوسیدونکی ناصر خان وای یو خوا د دروازې د خلاص ساتلو وخت کم دی او بل خوا د خلکو شمیر ډیر دی نو ځکه له مشکلاتو سره مخامخ دی. نوموړي د سپتمبر پر 12 مشال راډیو ته ویل چې د کورونې یوازینی وسیله همدا د مزدوري ده.
سهار پر 8 بجې دروازه خلاصېږي، په لین کې ودرېږو، کله 9 بجې کله 10 بجې پر دې باندې راوړو او درې لین د ولاړې ډېر راشي، بېخي په زرو نفر ولاړې دوې بانکې کار کوو بس تر روان. پر 1 بجه دا خرځو ولې کاربار اوس نه څه دروازه چېم کم دی، پر 4 بجې پاکستاني چېم باندې بندېږي.
د لالی خان په نامه یو بل مزدور کار کس مشال رړي تویل دی د چمن اوسیدونکو دی او هر ورځ په تکلیف او شتوې ژوند ډېر ستونزمن کړی دی.
موږ سهار پر 8 بجې باندې ځو، بیا په ګیټ کې ولاړې پرشتې، موږ 12 بجو ته هلته خپلو کاروبارو نظام ورسوو. بس دوې ګنټې موږ کاروبار نشته، کاروبار چی نشته، دوې ګنټې بعد موږ بېرته راواوړو. ارغام په تکلیف کې کله په بارډر کې پاتې سو، خوا ته کله په دې خوا بس راواوړو په منډه. موږ ژوند نه دی متاثره کړی چې موږ اوس د خپل ژوند نه څه بېزار یو، موږ پر کومه ولاړ شو.
وکیل احمد هیواد د افغانستان غاړې ته دکان لري. نوموړي مشال رډي ته وویل چې هر ورځ له چمن څخه د وراوښتونکو خلکو زیاتره هغه غریب خلک دي او له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وویل چې د پاکستاني چارواکو لخوا پر پوله د سخت کړل شویو شرایطو له کبله د دې خلکو زیاتره وخت په انتظار او تګ راتګ کې تیریږي.
ځکه ډیر بیروبار درسته نو دا د بارډر د دې خلک ډیر په سخت حالات کې دي.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو استازو وخت نا وخت پر دې مسله ژغ هم پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی مشال رډیو ته وویل چې دا مسله په صوبایي حکومت نه بلکې مرکزی حکومت پورې تړلې ده. دوی وویل چې دوی د دې ستونزې له موجودګۍ انکار نه کوي او مرکزی حکومت یې په دې خبر کړی دی.
دوی په هر څه خبر دی نو وفاقي حکومت فار ټایم بینګ دا ریسټرکشنز د ټایم د لګولې دي په نارمل حالات کې ولې دا ایشوز نه وو ولې دا مسایل نه وو نو دوی نه دی چې وفاقي حکومت چې دی په کسته کې یا دوی په دې شی خوشاله کیږي چې خلک پر تکلیف وي نو چې کم کرنټ سچویشن دی دا هغه په مجبوری کې نو ځینې دوی ریسټرکشنز لګولې دي نو دغه چې حالات نارمل شو ورته به انشاءالله چې کوم نارمل چې نو هغه به بحال شي.
د پاکستان حکومت یو پلو له افغانستان سره د چمن پوله د ورځې یوازې شپږ ساعته خلاصوي او بل پلو یوازې هغو خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د چمن یا سپین بولدک شناخت کارډونه یا تذکری ولري. په چمن کې د تجارانو په وینا شاوخوا شل زره کسان داسې دي چې د کار لپاره له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ولسوالۍ ته ځي او بیا ستنیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او سم دروان غړي د خبري ريپورتونو د برخي ورستي ريپورت په افغانستان کې زینو زده کوونکو د طالبان لخوا د انجونو شونځیو نه پرانستلو ته خبرګون شو دلې دي. د طالبان اعلان سره سم پرون د شنبه پرز په ټول افغانستان کې د الکانو تعلیمي ادارې خلاصې سوې خو د انجونو هغه لا هم تړلې دي. د طالبانو د اقدام په ټولنې رسنیو خبرګونونه راپارولې. ځینې زده کوونکي وایي چې طالبان انجونو ته د زده کړو له هغه حکم محروم کړي چې طالب چې اسلام ورکړي دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان مشر سیمورټ ویلي چې د افغان نجونو په ګډون دي ټول ښوونځي پرانستل سي. باختر اجانس طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له خولې لیکلي چې د نجونو تعلیمي ادارې به هم ژر خلاصې سي. د اګست په 15مه نېټه پر افغانستان د طالبان تر قبضې وروسته ټولې تعلیمي ادارې تړل سوي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو افغان څانګې ازادي راډیو په دې رپورت کې.
د طالبانو د اعلان یو شمیر کابل خاریان او د خزینه او زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. د دې جالې د کابل خار اوسیدونکو او د خزینه او زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې تفسیر سیاپوش ازادي راډیو ته وویل چې له تعلیمه د خزینه او مخه نیول د اسلام او شریعت خلاف چاره ده.
هو دا خبر مو واورید، ډیر خفه کوونکی دی. دا به خو چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لکړنو کار واخلو. هغه ویلي چې له زانګو تر ګوره تعلیم وکړو. دلته مشخص کړی نه دی چې نارینه که خزینه، خو ټول مؤمنان یاد کړي. بیا هم نه پوهیږو چې دوی څه ستونزه پکې لري. هیله مو ده چې ټولو ته اجازه ورکړل شي چې خپل ښوونځیو ته لاړ شي.
د کابل خار بل اوسیدونکی عزیز احمد تسل بیا له طالبانو غواړي چې زر تر زره د خزینه او زده کوونکو او ښوونکو ته د تعلیم او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. که څه هم دا مهال لومړی تر شپږم ټولګي خزینه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، خو طالبان بیا وایي چې زر به د نورو لوړو ټولګیو زده کوونکو او خزینه ښوونکو لپاره هم ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره کړي. د دغه جالې د رسنیو د دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې لشپګم ټولګي څخه پورته خزینه اوس د کوونکو لپاره هم کار روان دی ترڅو د ترانسپورت په برخه کې او همدارنګ په تعلیمي ماحول کې د مسؤلیت چاپیریال تضمین سي. طالبان وایي د بخوانی نصاب له مخې به تدریس کیږي او د بدلون په اړه تر اوسه کومه خبره نه ده سوې. که څه هم طالبانو شل کاله وړاندې هم د خپل حکومتوالۍ پر مهال ویلي و چې د خزینه اوس د کوونکو لپاره به د زده کړو زمینه برابره کړي، خو په 15 کلونو کې په دې چاره ونه توانیدل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو اتو میاشتو را په دې خوا په افغانستان کې د کرونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي او له هغه وروسته په ولایتونو کې د ناامنیو او بیا د نظام د بدلون له امله ښوونځي تړلي پاتې و.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خبرونه مې تراغلی ولستې مې بجې سوې د خبرونو لندس. د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو او سکولونو استادانو اتحادیې مشر جمشید خان وایي چې له حکومت سره تر تړون وروسته احتجاج ختم کړی دی. د سوي استادانو او زده کوونکو د سپتمبر له 2 نیټې راهیسې احتجاج پیل کړی او تور پورې کوي چې حکومت غواړي سرکاري کالجونه شخصي کړي. خو د تعلیم په برخه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار کامران بنګش بیا وایي چې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو هیڅ پلان نه لري. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د واکسین مرکزونو کې سبا وبخښي. نن ورځ یوازې د هغو کسانو لپاره ځانګړي کړي چې پوره واکسین سوي نه دي. د وایرس د مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر په یو بیان کې ویلي چې څلور واړه صوبو ته امر کړی چې د اتوار ورځ د یوازې د هغو خلکو لپاره ځانګړي کړي چې د واکسین دومه ستن وهي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په افغانستان کې د نجونو په ګډون ټولو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د سازمان د افغانستان څانګې مشر سیم موټ پرون په دې اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان نجونو په شمول دوی د ټولو ماشومان لپاره ښوونځي بېرته پرانیستل سي. له هغه وروسته چې امریکا منلې چې له افغانستانه د ځواکونو تر ایستلو څو ورځې له مخه لس بېګناه ولسي وګړي وژلي، د بخښنې نړیوال سازمان دا لومړی مثبت ګام بللی. سازمان ویلي امریکا باید اوس د دې پېښې په بشپړه شفافو او بېطرفه پلټونو ته خوږ وشي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم نن له بنګلادیش سره وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د 19 کلونو ټیمونو ترمنځ 15 ورځنۍ لوبه د سپتمبر 11 را پیل شوې چې لومړی درې سره سر په سر بنګلادیش ګټلې او څلورمه د جمعې پر ورځ افغان ټیم وګټل. تاسو د خپل نوټ لندیز واریدله او سم د مشال ترون لاندې بحث وړاندې کوو چې پکې د پاکستان حکومت لخوا د تجویز سوی میډیا اتارټي موضوع بحث شوی ده.
د مشال ترونو لاندې
د مشال ترون لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې دا مهال حکومت او د خبريالانو سازمانونه له یو بل سره مخامخ دي. حکومت د رسنیو منظمولو لپاره د پاکستان میډیا ډیولپمنت اتارټي په نوم د یوې ادارې جوړولو لپاره قانوني مسوده وړاندې کړې ده. د دې هېواد د خبريالانو سازمانونه او میډیا مالکان د دې مخالفت کوي او په دې لړ کې د سپتمبر پر 12 او 13 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج هم کړی وو. خو د حکومت او خبريالانو ترمنځ دا لانجه لا هم پر ځای پرته ده. د پاکستان بشري حقوقو تنظیمونو او وکیلانو اتحادیې د خبريالانو ملاتړ کړی. حکومت وایي د اتارټي مقصد په دې هېواد کې چاپي الکترونیکي او ټولنیزې رسنۍ تر یو چتر او قانون لاندې راوستل دي چې له مخې به د جیلي او کرکې زخه ډک خبرونه مخه ونیول شي. د مشال تورن لاندې خبرونه کې د دې د اټارټي پر خدو خاله او د دې په راتلونکي کې د پاکستان د میډیا لپاره کومې نتیجې وي بحث کوو. مېلمانو مو په پېښور کې د پاکستان یونین اف جرنالیسټ مرستیال مشر بخت زاده او په اسلام آباد کې د راولپنډي او ان اسلام آباد یونین اف جرنالیسټ مشر حنیف الرحمن. دا وخت بغزاده او حنیف الرحمن دواړه را سره دي. بغزاده صاحب او حنیف الرحمن صاحب تاسو دواړو تار کړی وای. ډېره مننه حنیف الرحمن. زه به اول بغزاده صاحب ته ورسم. بغزاده صاحب، تاسو دغه چې کومه د میډیا ډیولپمنت اتارټي حکومت لخوا ځخه قانوني مسوده راغلې ده، په دې باندې ستاسو بنیادی اعتراضونه کم کم دي؟ یعنی یو دوه درې څلور کم کم اعتراض هم دي؟
په دې زمونږ اعتراض دا دی چې دا دی د دې منصوبه خو دا ده چې مونږ دا چې کوم پرنٹ میډیا دا، الکترونیک میډیا دا یا ډیجیټل میډیا دا، چې دا مونږ یو اتارټی لاندې راوړو. دا د دې بنیادی مقصد دی او د دې بیا دغه دا دی دا وړاندې بیا مقصد دا دی چې په دې ذریعے باندې به مونږ چې کوم واړو په کم شکل کې واړو او بنیادی چې کوم سوال دی نو دا دی چې د میډیا چې کوم هاوسز دي په کاغذ پرنٹ میډیا دا، الکترونیک میډیا دا، نو هغه به د دې د ایمبټ لاندې راشي دی بیا چې په کومه طریقه باندې غواړي نو مطلب دا دی هغه به کنټرول کوي او د هغې واک اختیار چې دی نو د دوی په لاس یو خو دا مسله
ده.
دویمه مسله چې کوم نو هغه دا ده چې دی دا غواړي چې یاره صافي او صافت او د دې رښتیا ویلو یا مطلب چې کوم حقایق دي هغه عوامو ته مخکې کول هغې باندې خبره کول هغه دا د دې مسله نه ده. زما په خیال سره بنیادی طور دا بل چا مسله دا خودی په زیر باندې
یعنی بل چا مراد څه دی یعنی خلک به پدې کنفیوز دي.
انسټرومنت کوم دی د کوم د پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارټی دا دا د دې په زیر باندې دا انسټرومنت د بل چا دی دا دغه کوم دی اختراع چې د نو دا بل چا دا یا ضرورت چې دی یا خواهش چې دی نو دا بل چا دی د دې په ځای ظاهره خبره ده پارلیمنت ته به ځي په پارلیمنت کې به هغه پاس کول بغواړي یا هغې ته چې کومه قانوني شکل ده هغه ورکول بغواړي نو دا یو ډېر بنیادی سوال دی په دې کې. اگر چې هغې خدا په ظاهره باندې دا دغه نه نه وایي چې دا زمونږ آیډیا ده یا زمونږ ضرورت
دی سمه ده. مننه ډېره بغزاده صاحب. نفر رحمان صاحب یو سوال په هغه کې دا دی چې کله هم ما د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري ډېر پریس کانفرنسونه او د خبرې واورېدي هغه کې دی دا وایي چې په دې کې ډېرې مسلې دي او اصل مسله په دې کې دا هم ده چې جعلي خبرونه یا هغه خبرونه چې هغه نفرت خوروي د دې هم مخه نیول دي ځکه چې اوس دغه ټول په الکترونیک ځان ته دی پرنٹ ځان ته دی ټولنیز میډیا چې د فیسبوک ټویټر یوټیوب او واتسپونه په دې باندې ټول دی نو دی وای دا راولو او نو که په ظاهر دی ته وګوري نو ممکن ده دغه خبره نن سبا جاري خبرونه ډیر زیات دي د دې مخنیوي کوي نو پر دې باندې بیا اعتراض کوي راځي
ډاکټر صاحب دغه مننه د دې خبرې هیڅ څوک مخالفت نه کوي چې په دې ملک کې دی د جاري خبرونو مخنیوي وشي په دې ملک کې دی د هغه صحافیانو مخنیوي وشي کوم چې ځان ته صحافیان وایي او هغه د شاه د جنډې لپاره کار کوي د خپل خاص فکري نظریات لپاره کار کوي د دې مخنیوي لپاره هر وخت صحافي تنظیمونو هم
یعنی فرمان سپ تاسو
چې کوم دا بیسیکلی کنټرولینګ اتھارټی چې دا کې د جوړولو یو کوشش دی او کاکړ چې زما په خیال دا یو آغاز دی دا صرف دوی دا قتل غواړي دا لیدل غواړي چې آیا موږ کنه دا چې ګام پورته کوو چې دا غې په ځوان دي موږ په پاکستان کې دننه دا غا پټ میډیا دا غا الکترونیک میډیا دا غا سوشل میډیا دا کومه هغه د کنټرول کولو طرف ته ځو نو آیا رد عمل وسوي دوی دا جاج اغسطو او دما بخیال دوی تر ډیر ریسپانس ډیر
شدید تر اعظم دې ته بزر راځه معنی فرمان سي باول کستا سو د تواړو اجازه وی د فواد چودري څو وخت لمخه مشال ریډیو ته خپل یو ژغ را لېږلې په ویډیو کې هغه کې دا د تشریح کړي وڅ په دې اتورټی کې دوی ټربینل جوړوي یعنی دا سي عدالتونه یا د ځایونه جوړوي چې پکې وکي نو کتا سو اجازه راکې دا به د لخلي واورو د فواد چودري
هم میډیا ټریبیونلز کریئیټ کر رہے ہیں ایک میډیا کمپلینټس کمیشن
میډیا ټریبیونل او د رسنو پاړه د شکایتونو کمیشن جوړو د میډیا پاړه کمیشن ته هر یو کس وکلی شي او شکایت کولی شي چې زما پر ضد غلط خبرونه خپاره شوې دي او د ذمہوارو پر ضد دې کاروایی وشي او دغه کمیشن به په یو ویشتو ورځو کې د پریکړې کولو پابند وي د دغه پریکړې پر ضد اپیل په میډیا ټریبیونل کې کیدای شي د دې میډیا ټریبیونل او کمیشن غړي به یو داسې کمیشن ټاکي چې سلور به پکې حکومتي غړي وي او سلور به د میډیا د ادارو غړي وي او یو به چیرمین وي
چار لوگ اس میں گورنمنٹ کے ہوں گے چار لوگ اس میں میڈیا باڈیز کے ہوں گے اور ایک چیئرمین ہوگا
دا د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزیر فواد چودري چې د میډیا ډیولپمنٹ اتارټی تشریح کوله ټریبیونل وی بغزاده سیب تاسو واوریدئ نو دا خو خیر په فواد بغزاده سیب ټلیفون پریسو بیا کوشش ورته کو ان فرمان سیب تاسو خبر وکړ چې دې تاسو مخالفت نه کوي چې جالې او غلط خبرونه شایسته خو دا ټریبیونل چې کوم ذکر کوي نو دا چې یو ټریبیونل خو په کار دی چې هلته دا معلومه شي چې یعنی شکایت څوک کی هغه پروسس سی دغه یو شفاف تحقیقات وسی او دغه وسی نو داسې ټریبیونل خو باید شای پکار وي
بالکل سمجه بالکل تاسو خبره دروز ده یو ټریبیونل پکار دی خو آیا دا هغه ټریبیونل اختیار څه پکار دی په دې باندې خبره کول پکار دی دے ٹریبونل اختیارات چی کم دی غلا محدود دی کاکر سے پاگی کی دا سدا چی دا ٹریبونل مدا فیصلہ کئی چی آیا دا خبر جالی دے کہ جالی نہ دے ہوا بل دا ٹریبونل بدا فیصلہ کئی چی آیا دا خبر دا نیشنل انٹرسٹ خلاف دی او کنر خلاف
قومی مفاد
بل دا ٹریبونل چی کم دے دیتا دا اختیار حاصل دی چی دے دا 15 کروڑ روپو پوری یو خبریات چی دے اگر جرمانہ کولی شی او یو ادارہ چی کم دے اگر 15 کروڑ روپو پوری جرمانہ کولی شی او دے ہر سن پس چکم اہم نقطہ دا غدا دا چی دا فیصلہ سوک چینج کولی نیشی پا ہائی کورٹ کی دیتا بخالی سپرن کورٹ تا جی آیا خبر دا چی دا اختیار دا دے ٹریبونل سر چکم ورکڑے شوے دے دا اختیارات دی دا ہائی کورٹ اختیارات ان پا خفل لاس کے غیتی دی دو خبرہ پرکسن چی ما پا آغاز کی ویل چی دا صرف یو شروعات دی دا صرف دوی دا غواری چی پا دی ملک کی دی دا چائنا پرنگ مان دیو دا سی او اتھارٹی جوڑے ہوئے چی اگا ہر سب اخپل لاس کی اگی سی بھی او دا تور او دا سپین ہر قسم فیصلے بھی پخپل مردائی او دا خپل تاریخ مطابق کول غوالی لہذا بس کی رمونگ سرا سیاسی تنظیموں نے کہا کر سی بلکہ پدی کی سرا رمونگا سیاسی گوندون مشران روم چی دے اگا مرگری دی احتجاج کی پدی چی رمون کم تحریک شروع کرے دے او دا دا یو مخصوص ایجنڈے او دا یو مخصوص نظریات دا تحفظ دا فارش دے دا ہر سر روان دے دا یو بہانہ دا او اصل مقصد چکم دے اگر چنگ بغداد سے بویل چلے پشا باندې نور خلص دی او مقاصد چکم دی غنور سے دی
من نه ډیر نه فرمان سے بغداد سے تاسو ٹیلیفون پری سو خو تاسو بر تراغي هر کلی درته وایو سوال هم دا دی چې حکومت دا وایي چې دوی پوره کوشش دا دی چې په پاکستان کې چې کومه دغه اتارټی ده د دې لاري یو شفافیت راولي او په پاکستان کې جعلي خبرونو مخه ونیسي په دې کې د کرک چې کوم نفرت خورونکي خبرونه دي داغو مخه ونیسي غلط خبرونو مخه ونیسي یا په خپل په ادارو کې کومه مسلې دي او سوال دا دی چې تاسو خپل چې کوم مالکان دي یا د اخبار یا د ټلویزیون هغه مالکان خپل چې کوم له تاسو سره وادي قانون دغه کړی دی هغه پوره کوي نو ممکنه ده چې دی اتارټی لاري چې کم خبریالان دي یا کم سازمانونه تاسو جدوجهد کوي هغه تم ګټور سیس د مالکانو له خوا چې کمی پیسې یا کنټریکټ یا مستقلی نوکری نه ملاويږي نو تاسو سره مرسته وي نو ولي بیا تاسو مخالفت کوي
دا سے دے پاکستان کے صحافی یا صحافت او صحافی یو ډیر لوی چیلنج سرا د مخ کې نم مخامخ او ننم مخامخ دی او دا پاکستان کے چکم اتھارٹیرین صحافت اوی غواڑی دا قوتنا یا دا کاغ حکومت تے کاغ ریاست تے دواړه چکم پیو پیج باندې دی پدې ټیم کې دا د دې چکم مشکلات دي یا چکم رکاوټونه دي یا چکم چیلنجونه دي پاره باندې مونږ خبر یو د پاکستان چکم زمونږ تنظیم دی د پاکستان فیڈرل یونین اف جرنالست هغه زمونږ پرون نابل ورځې په اسلام آباد کې چکم درنه و د پارلیمنت هاوس مخه تا او په کم انداز کې چې زمونږ مرګري یا زمونږ چکم د تنظیم غړي دي اغي راغلی د ټول ملک نه د کوټې نه د کراچۍ نه د پېښور نه د لاهور نه د فیصل آباد نه یا د ملتان نه دا چیلنج کوم ته مخامخ پروت خو د دې سوال دا دی د پاکستان المیه دا ده د پاکستان د صحافت المیه دا ده چې دلته کې په دې ملک کې پارلیمنت چې څه ته وایي نو پارلیمنت آزاد نه دی هغه یو ربل سٹمپ پارلیمنت دی دا هغه چې کوم اختیارات دي دینی اختیارات دي اغه اختیارات چې نو حاصل شوی دي اغه اختیارات تر بل ځای پراته دي بیا د پارلیمنت سره سره چې کوم ادیه زمونږ نو اغه ادیه چې نو اغه که څوک دا وایي چې دا آزاد دی نو اغه آزاد ادیه نه ده او کله چې
یعنی دا بغزاده سپ تاسو چې کوم خبره کوي تاسو چې کله خبره کوي چې دا دواړه پارلیمنت او عدلیه آزاد نه دي یعنی دا د چا په دغه کې دي تاسو یعنی په کوم ثبوت یا د کوم دلیل پر بنیاد وایي
زه تاسو ته خیم چې زم دې خبرې راځم چې صحافت چې دی یا صحافي چې دی نو دا هغه طاقت حاصلېږي هغه ته د پارلیمنت نه او که د پارلیمنت نه ورته حاصل نه شي نو بیا ورته حاصلېږي د عدالت نه اوس چې کله پارلیمنت آزاد نه وي او کله عدالت آزاد نه وي نو بیا صحافي په خپله باندې مفروض شي بیا د صحافي مسله دا ده چې د دې په دې ملک چې کوم اخباري مالکان دي د اخباري ادارو چې کوم اونرز دي دا وی مسله دا ده چې هغه د خپل 2 پیسو د ګټې لپاره په وخت باندې په ماضي کې دا تاریخ گواه ده دا غیتلی دی او هغه کمپرومایز کړی دی د حکومت سره د اسټابلیشمنت سره د ریاست سره او پاغه باندې د صحافي او د صحافت کم ازادي وا یا د زمیر ازادي وا یا د سوچ ازادي وا یا د فکر ازادي وا هغه کمپرمایز کړی دا او هغه او دا ټایم په ټایم باندې شوی دی. دا سنوې خبره نه ده. نو نن که د ملک د اخباری دنیا مالک یا د ټی وی چینل مالک هغه زی او هغه کمپرمایز کوي نو داغه نه دا بعید نه ده. داغه نه دا توقع تاسو نشئ ساتلی چې هغه بنه کوي. داسې هغه سره خپل هغه ته صرف فکر دا دی هغه یو سیټ دی هغه یو سرمایه دار دی او هغه هلته انویسټمنټ کړی دی او د هغې په بنیاد باندې هغه دا غواړي چې رزه دوه پیسې ګټل دی شه بنوشه کوشش کوي چې څلور پیسې وګټي دوه په ځای باندې. مونږ ته چې کوم چیلنج مخامخ دی نو مونږ ته چیلنج مخامخ دا دی چې مونږ ته د الفاظو چې کوم حرمت دی د رښتیاو چې کوم حرمت دی د رښتیاو ویلو زما ذمہواري به حیثیت صحافي دا ده چې زه په معاشره کې دن نه چې څه کېږي که هغه ښه کېږي که هغه بد کېږي که هغه خواږه دي که هغه تراخه دي چې زه هغه د ولس مخې ته کېږدم په هغه شکل کې زما پروفیشنلزم زما چې کوم کمیټمنټ دي د خپلې پیشې سره هغه د کېږدم. خو ما ته پته ده چې زما صحافت زما د قلم حرمت زما سچایي زما هر څه چې دي زما د ضمیر اواز زما د سوچ اواز زما د فکر اواز زما د پوهې اواز هغه د ټول ناول کان چې دي نو هغه کمپرومایز کړي بیا چې د مالکانو تیر شي نو بیا هغه پارلیمنت کمپرومایز هغه باندې قدغن لګولو کوشش کوي. بیا د عدلیه چې ده نو هغه چونکې مفروج عدلیه ده هغه بے بس عدلیه ده بے وس عدلیه ده هلته کې ما ته انصاف نه ملاویږي په سونو کسان دلته په دې ملک په تیرو لسو شلو کالو کې
دې ته راځم. خو ستاسو چې کوم احتجاج کړی دی تاسو هم ذکر وکړي او نفرمان صاحب هم وکړی دوی احتجاجونه کړي دي یوازې دوی نه دي بلکې د پاکستان د اخبارونو یا ټلویزیونونو مالکانو سره دي تاسو سره وکیلان هم ملګري دي او سره د بشري حقوقو تنظیمونه هم دي. سوال زما دلته به دا وي چې فواد چودھری ڈان ٹیلیویژن سره څو ورځې لمخه یو انټرویو کړی دا غږ بواورو هغه وایي چې دا ټول احتجاج نه کوي ځینې تنظیمونه ستا چې هغه حمایت هم کوي نو دا غږ بواورو بیا به تاسو ته راسو.
جنون ورکر صحافی ہے وہ تو پی ایم ڈی اے کے حق میں ہے اس لیے پاکستان
چکم اصلی خبرلارن دی حقو خود پی ڈی ایف حق کی دی زکا خود پاکستان یونین آف جرنلسٹ زینو ڈلو د دی حمایت کړی دی زینو پرس کلبون یې هم ملاتړ کړی دی. کوم خلک چې مخالفت کوي حقو له سره د دی متن لوستل نه دی په دې اړه مو هیڅ صدارتي فرمان نه دی جاری کړی. یوازې مو د دی اتارټي خدوخال خاکا او بنیادی چوکاټ شریک کړی دی. ځینې سازمانونه مخالفت کوي ځینې حمایت او ځینو ته خو له سره معلومه نه ده چې خبره څه ده.
داود پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودھری. بغزاده صاحب تاسو واورید تاسو څه څه دغه نظر دی
دا چې کوم نغه دی دا د دې دا ډراپ دی د دې په اړه کې فور کړه دی د یار لس سپو سپو باندې مشتمل کنسپټ دغه دی دا پیپر دی هغه ماول وستو هغه چې وګوري بیا د دې هغه ډراپ چې وګوري نو پاره کې د زمکه د اسمان فرق دی او هغه د دې سره د دې خپل کنسپټ پیپر چې کوم نوی خپل ډاکومنټ دی د پی ایم ڈی اے دا هغه سره بالکل فقاص نه نه دی ورغله. اول نه خبره خدا دا چې ظاهر دروغ یا بدل دروغ سدي او رښتیا سدي دا سوال دا نه دی. سوال دی د قسم صحافیان خو پرونه مو په دې ملک کې د قسم صحافیان نن هم سدي د قسم صحافیان نظام موجود دربار چکم خلق دے دربار چکم پالے دی خلق دربار سر واپس دی حکم خلق سے دربار سر واپس رقم خلق کو صحافتی پیشورانہ چکم سوچ اور فکر دے اور پیشے رختونی باندھے تڑلی دی کم
خپل نظر ورکلی او فواد چودھری خیر خپل خبره باندې ولاړ وی او غم دغه وای چې ځینې غسر کې د معلومات هم وی یا به تاسو خپل نظر ورکړئ. نفرمان صاحب اوس یعنی تاسو د دې پر ځای باندې ځکه چې پاکستان کې خو د یوې ادارې ضرورت شته تاسو ودوی ته څه تجویزونه ورکړی دي چې یعنی د دې اداره یعنی دا اداره پر ځای پاتې شي که د دې ادارې په ځای بل اداره جوړ شي یعنی تاسو د دې مسلې حل د پاره څه تجویزونه ورکړی دي؟
کګر صاحب د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ او د اسلام
اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ په شمول یو شمېر کوم ثابت تنظیمونه دي، هغوی بارها د حکومتي نمایندګانو سره په دې باندې زموږ ملاقاتونه شوي دي او موږ خپل تجاویز ورکړي دي. په هغې کې موږ تجاویز چې کوم اهم نقطې دي هغه دا ورکړي دي چې یو خو تاسو دا تمام پاکستان د سوشل میډیا، پرنټ میډیا، الیکټرونیک میډیا دا د یوې اتورټی د لاندې مراولۍ د هغې اختیارات لامحدود مه ورکوئ. هغې نه به دا تاثر خوریږي چې په پاکستان کې د هغې ملکونو کوم ملکونه چې میډیا کنټرول کول غواړي هغه کنټرولنګ اتورټی پاکستان کې منافی شوه. پاکستان یو جمهوري ملک دی، پاکستان کې سیاسي ګوندونه دلته سیاسي تنظیمونه دي، دلته کې یو شمېر داسې فعال تنظیمونه دي چې کوم د په دې حواله باندې ډېر مثبت کار کوي. نو موږ ورته ویلي چې بھائی تاسو زموږ سره په دې کې په شریکه کښېنئ او سټیک هولډر تاسو د میډیا په حوالې او قانون جوړوئ. نو په کار خو دا دی چې مخکې د دغې د کوم قانون سټیک هولډر دي د هغې سره کښېنئ په مشاورت باندې یو شی را جوړ کړئ.
نه خودی کې انفرامان سے یعنی کله چې دغه مسوده جوړ سو نو دا خو اول له خبر اعلانو یا مالکانو سره شریک هم سول، ځکه خو فواد چودھری دا وایي چې دا حتمی نه ده، دا موږ یوازې یو خاکه جوړه کړې ده، دوی ته وړاندې کړې ده، دوی ته ورکوونو دی کې بدلون هم راتلی سي. بیا ولې تاسو دومره په شدت مخالفت
کوئ؟ یو خو فواد چودھری صاحب چې کومې خبرې دي په ډېرې بخښنې سره دا هغه په خبرو کې چې دی سنجیدگی ډېر کم وي، ډېر بخښنه غواړم، ځکه چې هغه اکثر داسې خبره وي چې کم خبر شوی نه، لکه هغه دا خبره کوي چې ما د صافي تنظیمونو سره مشاوره شوې ده چې کوم رجسٹر تنظیمونه دي چې کوم واقعتا نماینده تنظیمونه دي هغوی خو مخالفت کوي، هغه خو په دې اړه ملاقات شوی نه دی، خو هغه دعوه دا کوي چې ما ملاقات شوی دی. هغه څه کړي دي؟ هغه یو مختلف تنظیمونه جوړ کړي دي، دا کوم چې جنمن تنظیمونه دي د دې پر ضد باندې یو اووه کسان، اته کسان، لس کسان یې لغونډ کړي دي او هغوی له د پیفیوژي نوم ورکړی دی، د رایوژي نوم ورکړی دی. او ایون زمونږ چې کوم سپیکر صاحب دی هغه هم په دې حواله باندې کله کله داسې خبره وکړي کوم چې حقایق سره بالکل برعکس وي، لکه پرون دا خبره کوي چې ما د پریس ګیلری چې کوم په اسمبلی کې ده هغه ځکه بنده کړې وه چې زما د پریس چې کوم د ګیلری اسوسیشن دی د هغې سره مشاورت کړی دی، او چې کوم د پی آر ای کوم چې پریس ګیلری اسوسیشن مشران دي هغه خو احتجاج کوو، هغوی خو دا خبره کوله چې مور
ملاقات فرامان صاحب اوریدونکي کېدای شي اوریدونکي دلته پریشان سي دا پریس ګالری په سپیکر څنګه بند ک دلته صرف یواز دا ومه ځکه پاکستان ولسمشر چې دیغه تقریر کولی په دې وخت باندې همیشه په پارلیمنت کې ځننه خبر اعلانو د پاره یو جلا ځای دی په کې دوی ناس وی او دا ریپورت کوي حکومت چې ولسمشر تقریر کوي نو دغه ګالری ادا ځای بند کړل شوی. نو هني فرامان صاحب دغه طرف ته اشاره کوي. زه تاسو ته راځم، تاسو دواړو په اجازه باندې به یو اعلان واورو، بیا به بغزاده صاحب ته راسم، بیا باندې فرامان صاحب تاسو ته راځم.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډېر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
یو څه د مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوري او زه عبدالحی کاکړ یم. په پاکستان کې د محل حکومت او خبریالانو سازمانونه له یو بل سره مخامخ دي. حکومت د رسنیو د منظمو لپاره د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټی په نوم یو ادارې جوړولو لپاره مسوده جوړه کړې ده. خبریالان د دې مخالفت کوي. د دې خدو خال څه دی او د دې به د پاکستان پر میډیا باندې په راتلونکي کې څه اثر وي؟ دا په پېښور کې د پاکستان یونین آف جرنلسټ مرستیال مشر بغزاده او په اسلام آباد کې د راولپنډي او اسلام آباد یونین آف جرنلسټ مشر حنیف رحمان سره څېړو. دواړه سره دي. بغزاده صاحب تاسو ته راځم. انیف رحمان، ځینې تجویزونه ورکو ستاسو له خوازه، هغه کم تجویزونه دي چې دغه سي چې دغه کم جالي خبرونه دي، لکه کړه کې خبرونه دي، یا په پاکستان کې کوم میډیا ده هغه په داسې انداز باندې په ذمہواری باندې په شفافیت باندې په رښتیا باندې ولاړ خبرونه معلومات او تجزیه ورکي، تاسو خپل حکومت ته څه تجویزونه دي؟
دا سب چې مونږ د دروغو یا د غلطو خبرونو نه پرون مرګري وو، نه نن مرګري وو، نه به سبا مرګري وو. مونږ همیشه د پاره دا وایو چې دغه قسمه خبرونه چې کم خلک خوري هغه د یو مخصوص ایجنډې یا خو ذاتی مفادات وي یا د چا تابع وي یا د چا علاقار وي
نه خو دا غو خو هم احتساب کېدل پکاري احتساب پکاري او بیا حکومت کوي نو هغه د پاره
دغه د پاره یو میکانیزم جوړول په هغه باندې بنت هي څه اعتراض نشته ده خو که دغه میکانیزم په چترې لاندې صحافی چاغ حقیقی صحافی دے آغا صحافت چکم آغا پرشتیاو باندی مبنی سی صحافت دے که پاغے باندی دا قدغن لگولو کوشش کی گی او آغا مطلب دا دے پزد کے رازی نو دغت مونگ نہیں اتار سوال دا دے چے
نا تاسو سر حال چا دے یعنی دا دے دروغ دوی حکومت چا ہوئی
دا نا کدی دا اختل چیارا مونگا دا دے فیک نیوز لار بد دول غوارو نو پکار دا و چې دلته کې تنظیمونه موجود دي د اخباری مالکانو خپل تنظیم دي تنظیمونه شته دي د صحافیانو خپل تنظیم نمائنده تنظیمونه شته دي بیا د نورو ادارو خپل نمائنده تنظیمونه شته دي دا ویټر بناستو یو مشاورتي دغه به شروع کړو پروسس به شروع کړو او دا غي د په نتیجه کې به تحریری ته یو سیس به راغله او هغه به داسې نو چې هغه په ورځو کې کله چې هغه دوه میاشتې غوښتي وي درې میاشتې غوښتي وي هغه سیزونه به یو نیټ کلین سورتیال به مخې ته راغلی وي د صحافیانو طرفه چې به کم تجاویز وي هغه به مخې ته راغلي وو د مالکانو طرفه چې کم تجاویز به وو هغه به مخې ته راغلي وو د حکومت په کم داغي ټارګیټس وو یا داغي مقاصد وو هغه به مخې ته راغلي وو چې حکومت څومره یو سوچ لري یو جمهوري فکر لري صحافیان څومره صحافتی فهم لري ادراک لري د خپل پیښې سره وابستګی لري بیا مالکان څومره مطلب دا لري چې د خپل ادارو د تقدس لپاره څومره مخکې تلې څومره نشي تلې دا ټول څه زره مخه تر راغلی او دا غي پرانا کې به یو ډېر صفا سوترا او یو ډېر قابل قبول دغه به یو ډرات به مخه تر راغلی او پاغه باندې بنه جګړه وا پاغه باندې بنه تنازع وا پاغه باندې بنه تلخی وا پاغه باندې بنه دا قسمه صورتحال نو هغه دې دا ضرورت ورو محسوس کو دی خدا سوچ کو چیر بس دا مونږ خو هغه مایټ از رائټ والا بس الله باندې روا دی د حکومت خو سوچ آ وره
اچھا اوس تاسو راتلون کی تاسو د راتلون کی دغه څه دی پلان څه دی تاسو په دی حوالہ نور څه کوست
زمونږ پلان دا دی چې مونږ نن دا وسم زروانم لاهور ته په لاهور کې زمونږ نن د فیڈرل یونین اف جرنالست درې ورځې میټینګ دی اجلاس ته په لاهور کې دا پنجاب یونین اف جرنالست دغه لاندې او د لاهور پریس کلب په قیادت کې مونږ ته چا میټینګ زموږ روان دي زموږ مرکزی قیادت ته زه دغه تنظیم وایس پرزیدنت ما مونږ ټول مرګري روان یو الته کې درې ورځې به مونږ په دې باندې مشورت کوو د برګرو تجاویز به مخیر تراشی هر صورت حال هر پهلو باندې با ډسکشن وشي او زموږ نیکسټ لائن اف ایکشن چې دین هغه به مونږ په ولسم تاریخ باندې ان شاء الله باضابطه طور اعلان کو چیرې زموږ سر پلان دی زموږ وخت پلان چې په جنوري کې چې زموږ میټینګ شو هغه په لاهور کې شو هغه کې مونږ فیصله دا کړو چې مونږ به د لانګ مارچ کوو د کوټې نه والا کراچۍ د کراچۍ نه حیدرآباد د حیدرآباد نه سکر د سکر نه ملتان د ملتان نه لاهور او د لاهور نه بیا اسلام آباد نو هغه پلان زمونږه موجود دی خو اوس چې نوې صورتحال دی نو د نوې صورتحال سره به داغه خدو خال به مون ان شاء الله په ولسم تاریخ باندې داغه با باضابطه تور اعلان کو او چې څه زمونږه چیلنجز دي هغه ته مونږ تیار یو هغه مطلب چې زمونږ داغه مخ ناړو هغه مشکلات دي هغه جیل ته تک دی هغه سزاګانې دي هغه هر قسم چیلنجز دي هغه ته مونږ بالکل تیار یو ذهني تور فکری تور شعوري تور
مننه ډېر بغزاده صاحب په دې باز کې برخه اخیستل او نفرمان صاحب ستاسو د دواړو ډیره مننه وخت هم دومره وزګړې ته ګورم ستاسو مننه شرواز او شو وخت ترته غواړم مهرباني
تاسو مننه ډیره مننه
خدای په امان اوریدونکو تاسو د مشال ترونه لاندې باز اوري موضوع دا و چې په پاکستان کې حکومت غواړي چې د رسنیو د منظمون لپاره پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارٹی جوړ کړي خو د پاکستان خبريالانو او سازمانونو او میډیا مالکان د دې مخالفت کوي د دې خدو خالصو او د دې په څه نتیجې پراتون کې د پاکستان پرسنوي کې دایسي دا هم د پاکستان یونین اف جرنالست مستیال مشر بغزاده او په اسلام آباد کې د راولپنډي او اسلام آباد یونین اف جرنالست مشر حنیف الرحمن سره څېړل باس په دې ځای پای ته ورسېدی عبدالحی کاکړ دوته خو ته پامانی وای
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.